د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم، فریده هوډ سیفی یم او تاسو ټولو ته د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ښه راغلاست ویم. اوري چې امریکا او استرالیا افغان ځواکونو ته د افغانستان د یوې ډېرې برخې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر جرمني ته ځي او ټاکل شوي چې له دې هېواد سره د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړي. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي چې ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په ویانا کې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړې دي. په یو بل خبر کې راغلي په یونان کې چې د سیاسي ګوندونو مشران د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې څوزلې ناکامه شوي، سیاسي بحران دوهمې اونۍ ته داخل شو. د سیمې او نړۍ نور خبرونه هم لرو. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. اسدالله لودین د افغانستان په اړه تازه خبرونه راټول کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به له 2014 کال وروسته د ناتو د ماموریت د څرنګوالي په اړه هم خبرې وشي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې نن په غورماچ ولسوالۍ کې د مان یوې چاودنې و کسان ووژل او اته نورې ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ثبت چارې په چټکۍ سره روانې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د ماموریت د څرنګوالي په اړه هم خبرې وشي. د ناتو د ملکي استازي ویان ډومینیک میډلین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیکاګو کانفرنس یو کلیدي موضوع به په افغانستان کې د ناتو د اوږدمهاله ماموریت ژمنې وي.
will be to set the course for the future NATO engagement.
دای وای د شیکاګو یو مهم هدف له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د مشغولتیا لپاره دی وی دوري جوړول دي. د 2014 کال په پای کې به د ایساف ماموریت پای ته رسیږي، خو ناتو به همداسې متحده پاتې وي. په شیکاګو کې به ناتو په ډاګه کړی چې له 2014 کال وروسته به ماموریت څه ډول وي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د شیکاګو سرمشریزه د راتلونکو یک شنبه او دوشنبه په ورځ جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغان امنیتي ځواکونو د مالی مرستې لپاره هم ژمنې کیږي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې نن په غورماچ ولسوالۍ کې د مان یوې چاودنې و کسان ووژل او اته نورې ټپیان کړل. د دغه ولایت د امنیت قومندان عبدالخالق اقصای ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د فاریاب د ولایتي شورا غړی امان الله شهابزی هم شامل دی. ښاغلی اقصای زیاتوي چې مان د یو درملتون شاته ځای پر ځای شوی و چې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودنه ورکړل شوه. بل لور ته افغان چارواکي وایي چې د جزجان د قشتېپې ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو ټاکل شوی ولسوال قاري نصرت نیولی دی. د سرپل د امنیت قومندانۍ سرپرست سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس له خپل مالي مسؤل سره یو ځای پرون د سرپل په شیرم سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ثبت چارې په چټکۍ سره روانې دي او تر اوسه څه کم یو لک کورنۍ راجستر شوي. د دغه وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان کډوالو د راجستر کولو چارې په تهران، یزد، مشهد او زاهدان ښارونو کې روانې دي.
99,683 خانواده ثبت نام شوه چې تعداد
دای وای تر اوسه 99,603 کورنۍ ثبت شوي چې د غړو شمیر تقریبا 6,00,000 ته رسیږي. دغه بهیر روان دی او زیاتو کورنۍ ته د افغانستان پاسپورتونه هم ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران په یاست ښار کې له افغان کډوالو سره د ایراني پوځیانو د بد چلند راپورونه ورکړل شول. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په ویانا کې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړې. په دغو خبرو کې چې نن او سبا دوام کوي، د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره کې د ایران استازی علي اصغر سلطانی او د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر هیرمن نیکرت برخه لري. دا ډول ورته خبرې وروستی ځل د 13 فبروري په میاشت کې په ایران کې ترسره شوې وې چې د پام وړ نتیجه نه درلوده. ملګرو ملتونه غواړي چې ایران د پارچین له پوځي تاسیساتو څخه کتنې ته اجازه ورکړي. داسې اندېښنې شته چې په دغه ځای کې به د اټومي وسلو د مالی پرمختګ لپاره کارونه ترسره شوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په بروسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې وویل چې ایران باید خپل اټومي پروګرام د سپیناوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
Now we wait to see some concrete steps and proposals.
اوس موږ د ایران لخوا یو لړ مشخصو اقداماتو ته سترګې په لار یو. له دغو اقداماتو پرته به پر تهران لګول شوي بندیزونه نه یوازې دا چې عملي کیږي، بلکې هغه به په راتلونکي کې نور هم پراخ شي. ایران به د می میاشتې په 23مه په بغداد کې د نړۍ له شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني سره د اټومي مسلې په اړه خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي په اروپا کې د دې سازمان د توغندیو د دفاعي سیسټم د نصبولو د نوي پلان لومړني پراخ ازمیښتونه بشپړ شول. اندرس فوګ راسموسن په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امریکایي کشتۍ رادار او ساتلایت د جرمني او هالند هوایي مدافع له توپونو سره په ګډه یو لړ پراخ ازمیښتونه ترسره کړل څو د توغندیو د حملو په مقابل کې د هوایي مدافع د سیسټم قابلیت وازموي. راسموسن دغه ازموینې برالي یو بللې. راپورونه وایي چې د ناتو مشران هیله مند دي چې د شیکاګو په سرمشریزه کې چې د می په 20مه او 21مه جوړیږي د توغندیو د چتر د موقتي قابلیتونو د پلان پیل اعلان کړي. د هوایي مدافع سیستم څخه هدف دا دی چې اروپا له بهر د توغندیو له حملو څخه وساتي، خو روسیه چې له دغه پلان سره مخالفه ده اندېښمنه ده چې دا پلان کولی شي د روسیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد ته وفادارو ځواکونو او د هغې وسلوالو تر منځ په مرکزي ښار راستان کې په نښتو کې لږ تر لږه د سوریې 23 عسکر وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. تر اوسه خپلواکو منابعو دا خبر چې په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ورکړی نه ده تایید کړی. د مخالفانو پلوي یوې ډلې وویل په نښتو کې د ځواکونو درې زغروالې وسیلې له منځه تللې دي. د اپوزیسیون منابعو نن وختي په راستان کې د پوځ لخوا د درنو وسلو په بریدونو کې د نهو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. په عین حال کې په بروسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اسد پر رژیم د زیاتو بندیزونو له لګولو سره موافقه وکړه. په یو رسمي بیان کې د دغو بندیزونو ویل شوي خو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د لرې کولو لپاره ناتو د شوو عملیاتو په بهیر کې د ملکي تلفاتو شمیر کم ښودلی و. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي تیر کال په لیبیا د ناتو په هوایي بمبارۍ کې 2 ملکیان وژل شوي چې په دوی کې 40 ماشومان او 40 تنه ښځې دي. په نیویارک میشت د بشري حقونو د څار سازمان پر ناتو غږ وکړ چې ملکي قربانیانو ته تاوان ورکړي او د هغو بریدونو په اړه څېړنه وکړي چې غیر قانوني ګڼل شوي دي. په یونان کې چې د سیاسي ګوندونو مشران د یوه ائتلافي حکومت په جوړولو کې څو ځلې ناکامه شوي، سیاسي بحران دوهمې اونۍ ته داخل شو. نن به بیا هم د څو ګوندونو ترمنځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې دوام وکړي، خو دې هدف ته د رسیدو چانس ډېر لږ دی. داسې ښکارېده چې کوچنی کیڼ اړخی ډیموکرات ګوند به وکولی شي له مخکښو محافظه کار او سوسیالیست ګوندونو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، خو د دې ګوند مشر فوتیس کوویلس نن وویل چې ائتلافي حکومت به جوړ نه شي ځکه د سیریزیا په نوم ګوند پرون په ائتلافي حکومت کې د ګډون بلنه رد کړه. سیریزیا کین اړخی ګوند چې په انتخاباتو کې دوهم ځای نیولی اعلان وکړ چې په هیڅ یو داسې حکومت کې به شامل نشي چې د لګښتونو د کمولو لپاره د سختو اقتصادي اقداماتو ملاتړ کوي. یونان د اروپایي مشرانو تر فشار لاندې دی چې پر هغې موافقې عمل وکړي چې له مخې یې له دې هیواد سره د 310 میلیارد ډالرو مرسته کیږي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. پروانه خبرونه کې اوري امریکا او استرالیا افغان ځواکونو ته د افغانستان د ویډيري برخې د امنیتی مسولیتونو د سپارلو هرکلی کړي. افغان ولسمشر جرمني ته زیو ټاکل شوی چې له دې هیواد سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې په یوازینی لوی روغتون میرویس کې امکانات لږ او ناروغان ډیر دي.
مریضان خو سره په زبیږي چې ډېرې چې مریضان باید یو یې په کوټه کې دا یا دوه څلور پنځه مریضان په یوه کوټه کې پراته دي.
په ننګرهار کې د هوا له ګرمېدو سره کلالان په ډېره مینه کار کوي، خو وایي د کار لپاره مناسب ځای نه لري.
ارې راشه او پیسې والی نو موږ څه کولی شو؟
ډېر مشکلات دی، یو چې سم زم نشته دی کنه که یو میاشت چېرته کار وکړو شروالی به هغلته په تنګ کې.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر په مونیس پروګرام کې له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه د ځوانانو نظرونه خبرو. امریکا او استرالیا افغان ځواکونو ته د افغانستان د یوې زیاتې برخې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو هرکلی کړی او دا یې مخ په وړاندې یو مهم ګام بللی دی. په پام کې دا له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په دریم پړاو کې چې ولسمشر کرزي پرون یک شنبه اعلان کړ، د هیواد د قلمرو له څلورو څخه د دریو برخو د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د ولسمشر حامد کرزي د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له مخې یې د هیواد د یوې زیاتې برخې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د ټول هیواد په کچه د 122 اداري واحدونو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، چې له دې سره به د هیواد د وګړو د 15 کې امنیت افغانان په غاړه واخلي او نړیوالو قواوو ته به له افغانستانه د وتلو لاره نوره هم اواره شي. اوباما په یو بیان کې د مسؤلیتونو د سپارلو د دریم پړاو د پایل په اړه د ښاغلي کرزي د اعلان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اهدافو د بریالیتوب لپاره یو مخ پر وړاندې ګام وباله. د زیاته کړه چې د افغان ځواکونو پوځي قابلیت ډیر پیاوړی شوی او له دې سره دا امکان برابر شوی چې امنیتي مسؤلیتونه په خپل وخت سره له نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا هم د دې پرمختګ ستاینه کړې او دا یې په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ د بریالیتوب یوه نښه بللې. پنیتا د افغان امنیتي ځواکونو زیاتېدونکې وړتیا ستایلې او ویلې دي چې د مسؤلیتونو د انتقال نوی پړاو تر پخوانیو هغو ډیر ستر ځکه دی چې په عملي کېدو سره به د افغانستان د قلمرو له څلورو درې برخې د افغان ځواکونو لخوا اداره شي. افغان چارواکي وایي د انتقال دریم پړاو سمدستي پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو د ناټو چارواکي اټکل کوي چې په یوه سیمه کې د انتقال بهیر له یو کال نیولې تر یو نیم کال وخت نیسي. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي دا چې افغان ځواکونه د افغانستان د یوې زیاتې برخې د امنیت مسؤلیت په غاړه اخلي د پرمختګ یوه رښتینې نښه ده. د مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې اورزګان ولایت هم شامل دی چې د استرالیا څخه باندې 1.5 سرتیری پکې دی را دي. میرمن ګیلارد وویل په اورزګان کې د مسؤلیتونو انتقال د هغه پرمختګ نښه ده چې افغان او استرالیایي ځواکونو د امنیت د ټینګولو او افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې په برخه کې ترلاسه کړی. د استرالیا صدر اعظم زیاته کړه اوس چې په اورزګان ولایت کې د مسؤلیتونو د انتقال بهیر روان دی، د استرالیا پوځي روزونکي او د خاصو عملیاتو قطيبه د افغان ځواکونو ملاتړ ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې دوی ګام په ګام د پوځي عملیاتو مشري په غاړه اخلي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دریم پړاو د ناټو د سرمشري ځای په درشل کې چې د مې په 10 او 21 نیټه یعنی د غوی په 1.5 او د غبرګولي په لومړۍ نیټه په شیکاګو کې جوړیږي پیلېږي. سپینې مڼۍ ویلي دي چې امریکا به په غونډه کې د ناټو د عصري کولو، له نورو هیوادونو سره د شراکت او اړیکو د پیاوړي کولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جزئیاتو د روښانه کولو هڅه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسائلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوان فکر اونیس پروګرام د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو اوس پر شم پاتې راپورونه ته افغان ولسمشر جرمني ته زی څول دغه هیواد سره د اوګدمحالو همکاري او موافقه لاسلیک کړي. افغان چارواکي وایي جرمني پریکړه کړې شي په دې مهمه موافقه سره ل 2014 میلادي کال وروسته هم په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري ایجنس د ریپورت مهم ټکی
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی بل دینه مخکې چې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره متحده ایالاتو ته لاړ شي، له جرمني سره د اوګدمحالو ستراتیژیکو همکاري د موافقه د لاسلیک کولو په خاطر سبا دغه هیواد ته سفر وکړي. خو د ولسمشر ویان ایمل فیزی چې په دې اړه په کابل کې خبريالانو ته څرګندونې کولې، د افغانستان او جرمني ترمنځ د موافقه د لاسلیک دوه دقیق وخت په ډاګه نه کړ. نوموړي په دې اړه چې د افغانستان او جرمني ترمنځ به په کومه برخو کې اوږدمهاله همکاري کیږي داسې ویل.
همکاری های سیاسی خواهد بود که در عرصه مسائل منطقه
دا به د سیمه ایز او نړیوالو مسلو او د ښه حکومتداری په برخه کې سیاسی همکاری وي. دغه راز د روزنې، تمویل او تعلیم و تربیه په شمول په امنیتی برخو کې به هم همکاری کیږي.
د افغان ولسمشر وایان زیاته کړه چې په دې موافقې سره به د افغانستان او جرمني ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکارۍ یو نوی فصل پرانستل شي. ایمل فیزی ویل د دې موافقې له مخې به جرمني د افغانستان د دوامدارې اقتصادي ودې، مسلکي کدرونو او متخصصینو د روزنې، پانګونې او د افغانستان د طبي زیرمو په کار اچولو په چارو کې مرسته کوي. دا ولسمشر کرتی وایان راندو ویل چې جرمني د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام د تعهد پر اساس له کابل سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړي. افغانستان په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو او هند په شمول له یو شمېر هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو موافقې کړي چې له مخې به دا هیوادونه له 2014 کال وروسته په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ نننیو ورسپانو ته هم لنډه کتنه لرو، خو تر هغې د مخه دا راپور واورئ چې د هغو کسانو له ډلې څخه چې روانه اونۍ په فراه ولایت کې اختطاف شوي وو یو تن وژل شوی دی. دغه کسان څلور تنه دي چې له خپلې سیمې څخه د نامعلومو وسلوالو لخوا برمته شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هڅې پیل کړي تر څو پاتې کسان د برمته کوونکو څخه وژغوري. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه وروستي معلومات راټول کړي.
دا څلور تنو څخه چې دوی ورځې مخکې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د خورمالق د کلي په مربوطات کې برمته شوی وه یو تن تېر ورځ وژل شوی دی. د دغه ډلې څخه یو تن د اختطافګرو له منګولو په تشته بریالی شوی او دوه نور اوس هم لا درک دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامل سمنوال محمد غوث مالیار وایي دا کسان د سیمې اوسیدونکي دي او د هیڅ دولتي او غیر دولتي نهاد سره تړاو نه لري. د امنیت عامل وایي وژل شوی کس سردار محمد نومیږي او په سیمه کې قومي مشر و. د امنیت عامر په وینا د دوی هڅې روانې دي تر څو پاتې کسان د برمته کوونکو د منګولو څخه وژغوري.
په خپل مالک نه څلور نفر طالبان وړي، یو نفر وژلی دی، کېتلی دی، یو نفر هم تېره تښتېدلی دی او دوه نفر له تر اوسه طالبانو سره دی. تعداد یې خپله ما طالبانو ته معلومېږي چې ډېر وشو خو د تاسو خلکو نه په زوره غواړي څوک چې ورنه کې به اختطاف وي. دولتي خلک نو کوم وظایف رسمي نه درلودل.
تر اوسه په فراه ولایت کې کوم کس یا ډلې د دغه کسان د اختطاف په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم د فراه د بکوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې کسان برمته شوي وو چې وروسته بیا د قومي مشرانو لخوا خوشي شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. 19 پروګرام د ځوان فکر 19 پروګرام هم شته، خو اوس به غوښ شو حمید مومن ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې دي او راتبوي چې پکې څه خبره شوه.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره خپل بحثونه د سولې د علي شورا د غړي مولوي ارسل رحماني وژنه او د سولې په بهر د هغې اغیزو ته ځانګړې کړې دي. ملي باور نه دلته رسپانې افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د مولوي ارسل رحماني وژونکو د معلوم کړي او په دې اړه د ولس ته هم پوره معلومات ورکړي. د رسپانې په وینا طالبانو د په وژنه کې خپل خپل تیار کړي، نو افغان دولت باید دا روښانه کړي چې دا څوک دي چې دا کار کوي او د سولې هڅې له خنډونو سره مخامخ کوي. رسپانې لیکلي چې تر دې مخکې افغان دولت شپنه کړې چې د استاذ رباني وژن کې به معلوموي او ولس ته به په اړه معلومات ورکوي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د مولوي ارسل رحماني په اړه باید داسې څېړنې وشي او خلکو ته په اړه داسې معلومات ورکړل شي چې په راتلونکو کې د سولې بهر له کوم خنډ سره مخامخ نه شي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې به د مولوي ارسل رحماني وژنه د سولې په عالي شورا یو دروند ګزار بلله او لیکلی چې مولوي ارسل یو له هغو کسانو څخه و چې په رښتینې توګه یې سوله غوښتله او په دې پوهېده چې د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نه شي هوارېدلی. ورسپانې لیکلې چې مولوي ارسلان رحماني په داسې حال کې وژل شوی چې په پاکستان کې هم یو شمېر هغه طالب قمندانان او مشران چې د سولې د خبرو پلویان وو یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. ورسپانې لیکلې چې دا وژنې د سولې د هڅو د شنډولو لپاره د زنځیري هڅو یوه برخه ده او ممکن د مولوي ارسلان رحماني په وژنه کې بهرني استخبارات ښکېل وي. ورسپانې په افغان دولت غږ کړی چې د مولوي ارسلان رحماني د وژونکو د نیولو لپاره دې هڅې وکړي او داسې ونشي چې د ده وژونکي وزیرستان ته ورسیږي او بیا اعلان وکړي چې دا وژنه په کوم ځای کې پلان شوې وه، وژونکي له کوم ځای څخه راغلي وو او په څه ډول سره دې ترور کړ. د ورسپانې په وینا دا تر وخت وروسته معلومات دی چې د هیچا لپاره کومه ګټه نه لري. محورت نه دلوتو ورسپانې هم د مولوي ارسلان رحماني وژنه د سولې د هڅو د شنډولو لپاره د زنځیري هڅو یوه برخه بلله چې د ورسپانې په وینا څو پوښتنې راپورته کړي او د سولې په تړاو ځینې رازونه افشا کړي دي. ورسپانې لیکلي له هغې چې په افغانستان کې د سولې بهیر په پاکستان پورې تړل کېږي نو پاکستان په خوله یو سوای او په عمل کې بل څه کوي. ورسپانې لیکي چې په پرله پسې ډول د منځلارو او سولې ته د لیواله طالبانو نښه کول دا څرګندوي چې هم ځینې کړی شته چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سبوتاژول غواړي. ویسا خپلواکي ورسپانې تر ډېره هغو غبرګونونو ته کتنه کړې چې د مولوي ارسلان رحماني د وژنې په تړاو رابرسېره شوې. ورسپانې لیکلې چې افغان ولسمشر د مولوي ارسلان رحماني وژنه غندلې او امنیتي ادارو ته امر کړی چې د ده وژونکي ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. ورسپانې لیکلې چې د دې ترڅنګ په کابل کې د بېلابېلو هېوادونو سفارتونو هم د مولوي ارسلان رحماني وژنه په کلکه غندلې ده.
په ننګرهار کې د کولالي لوښو بازار ګرم شوی دی. کولالان وایي په اوړي کې د لمر د تودوخې په وجه کاروبار چټک وي. دوی وایي د خپلو پلرونو نیکونو دغه کسب او فن ساتلې، خو د خاروالۍ د چارواکو لخوا د زیل ستونزې سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال داود وفا د ننګرهار بازار ته تللې، کولالانو سره یې خبرې کړې دي. نو راځئ د هغه په تفصیلي راپور کې له ازادي راډیو سره د ننګرهار د کولالانو د زړه خواله واورو.
د اوړي د موسم پر رسیدو په ننګرهار کې د کولالي لوښو د جوړولو بازار تود شوی. په دغه ولایت کې کولالان وایي سلګونه خلک د کولالۍ په کار بوخت دي او د عصري وسایلو له پراختیا سره سره د دوی کار مخ په وده دی. د جلال آباد ښار په څنډو کې څو ځایه کولالان په کارونو بوخت دي.
زمانم زین الله دی، د لغمان اوسېدونکی یم. تنورونه جوړم.
یوازې تنورونه کولالي جوړی که نورم چې
هر څه جوړول شي؟ ځای نشته، صرف تنورونه جوړوي.
څومره وخت کېږي چې جوړی؟
زما چې تر څو پیدا شوی دی همدغه کسب کې مه همدا تنورونه جوړوم، چې تر څو غټ شو همدغه تنورونه جوړوم.
تا سره په دې کار ځي کې څومره کسان کار کوي؟
شپږ کسان اوس پیلن کار کوي.
ستاسو کورنۍ کې به مشرانو ماتمن کولالي کوله؟
هو، کاسې دیګي د پیالې هر څه جوړول شي. اوس هم
د تنورونو او د دې کولالي سامان د خرڅولو او ګټې وخت په اوړي کې که په ژمي کې کم یو وخت کې بازار ګرم؟
بازار ژمي کې ګرمې، اوړي کې زر وچېږي. اوړي کې زیات وځي، اوړي کې سخت زیات، ځکه چې زر زر وچېږي، زر زر خرڅېږي. او ژمي کې یو میاشت کې یو تنور وچېږي. سم
ګټه څنګه؟
ان شاء الله چې ښه ده، څه چې قسمت نصیب
یو تنور متوسط تنور څومره ورځو کې جوړي؟
سلور دانه یو نفر جوړول شي
په یو ورځ؟
یو ورځ کې. او خټه په بل ورځ کې وږي؟ او چې خټه موږي او تنور هم جوړ کړي، دوه دانه جوړول شي.
خټه تاسو د کوم ځای نه کوئ؟ ځکه دا خو به دلته شاوخوا کې
دا خو سخرود نه راوړي او رقم او دا سره چې د رنگ د پر راوړو سمرخیل نه راوړو.
سپین رنگ خوځي کسور؟
سپین سپین ځکه چې زر نه جوړي کنه، چې سره خوره په کې استعمال کنه. نو یو ورځ کې شپږ دنم جوړول شو داسې حساب دار دکان کې شپږ او کسان کار کې تر لس.
یو تن چې تنورونه جوړوي وای پخانه کولالي توپ له اوسنی سره توپیر لري. دی وای پخانه کیفیت تر اوس خو.
حبیب الله تنور سازي
څومره وخت کې جوړا کار؟
یار تقریبا یو شل کال کې.
څنګه ګټه کوي دا کار؟
خده
سره کم جوړوي؟ صرف دا خټه برابر وای کس
خټه برابرې بیا جوړیږي؟
څنګه دا خټه برابر؟ صرف وب په کې اچوي نور خټه؟
نه بوسا ما اچو بس دی غټه کې بیا وختانه ما اچو بس بیا چې پخاشي بیا خټه بیا جوړو.
خټه څومره وخت کې پخې؟
یو نیم ساعت دغه سه دوه ساعت به خپخې.
خو هغه مونږ اوریدلی وای دی باندې ورځي ورځي تیرولې خل
نو ابو خانه خلک هغه کول کنه او هغه ډنګونو باندې وخل هغه باندې وخل بیا چاڼول دا خوره بس مونږ خانه کوم.
اوس خو بل کیفیت هم خراب شوی نو ولې تاسو هغه سین
ا خوره اوس نشته کنه؟ خوره تر خوره فرق لري بیا
په دې کولالي توپ کې خو خراب څه کی؟ یعنی ځینی خلک خواري کوي ځینی نه کوي. خټه کې فرق کی کو چې
لګي؟ خټه کې سوګ سم پخیو سم سوګ نه کوي او په جوړول کې هم فرق شته.
جلال آباد خار په لویدیزه څنډه کې روتن کلال ویل برقی او غازی تنورونو د دوی په کسب کوم منفی تاثیر نه دی کړی.
زمانه میوب دی بس زما تقریبا نو چې دولس کلنو مچ دی په دیو خد دا کسب کار کو پلار سره شاګردی کو دی ته یو نفر مکمل دی توسګاری بس یو وروډی هغه کې وبا چې بیا پغه خي جګه په خی بس د درزل تړ لړې بس پک مکس کې بیا غیر د ورځې د دمو ورکول ک د ډوډۍ خمیر غونډه غ بیا د درې ورځې بعد هغه مون تنور جوړو د درې سلور پیو کس جوړیږي پلتې پلتې جوړیږي هغه بیا موږ خپل بیا سهار چې شو بیا په خو پغه خي جوړه خپل خېړو
خلک سره ډول تنورونه ډیر خو خي تاسو خسور رقم جوړ
هر رقم تشته بلاري مشته اوس بکیم شته کوچه والا مشته هر رقم ته خلک کی کنه وس دنم بایم دي او سوګ اوس بکیو تنور خو خي سوګ هم د افغاني تنور خو خي دا وس موږ عام سیس جوړو کنه اواز خلک چې کور پوخي بیا بلاري تنور پکاري
بلاري سره خو
بلاري هغه ورکوم سوګ بلاري بګي درځي کنه بلاري کې فټ کیږي چې غټ بلاري ورکوټه بلاني بلاري
دا اسري تنورونو خو تاسو په دې تنورونو ستاسو نه دی کړی دا دغه تنورونه د وسپنې او د غاز او ګیسی
نه 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 فضل لوخ دې شم نه کړی بس دا خپل کسب دی نو دې ته دعا شره دې له وسنګ غش کس ورکی زکه چې دا غي ډوډۍ بیل ډوډۍ بیل دې
د ننګرهار ولایت استوګن هم د اسري وسایلو په نسبت په خانه او دودیزو تولیداتو ته ترجیح ورکوي
نو ما شاده خبرې کوم نو په دې تنورو په اړه کې باز دغه دوکم تنورونو چې تاسو په دې باس کوي دا ډېر خاصه تنور دی د ډوډۍ ماشالله ډېر خاصه ډوډۍ دا ډېر خلک خوخی او د صفات وړم د ځکه چې ډېر خرسيږي دین راضی شو د خپل وطن صنعت هم دی دا زمونږ د شاوخوا کورنم دینه او یو سودانه اخلي ار څوک راضی تین اخلي ډېر خاصه ډوډۍ خو تین پخیږي
ګیسی تنورونه غازی چې ورته وي هغه خو په دې تاثیر نه کړی کورونو کې تاسو هغه استعمالوي کړه
نه مونږ دا استعمالو ځکه چې دې ډوډۍ ډېر خوګه ډوډۍ او ډېر کتا سو وګوري اطراف کې ډېر تنور دا استعمالي او خار کې دا استعمالي هغه دا شي د کسوک پیسې دار نو ځان اسری اسری کین نو هغه نه ډېر خلک کار به اخلي
د تنورونو خاوندان جلال آباد خاروالی ته په مالی ورکولو خوشاله دي خدای چې منظم زاین لري لستون جو سره مخ دي
وو چې دې پیلن شروال لا جواب امر کړی دي وې دې نه لاړ شي مونږ ته نه تنانه ټول عام خاص وې دې نه لاړ شي جو دا بس د پارکونه جوړو د څه کوا سوګ راځي و 2000 روپے جمع کی مونږ لرا کې او شروالی کسان چراغ ورته مو چې دا ولا مونږ پیسې ورګا مال خو بس نو اره او راشه او پیسې والی نو مونږ څه کولای شو نو مونږ ته باید ځای ورکړي حکومت دی کنه
ډېر مشکلات دی یو مشکلات دا دی چې زمونږ خپل زمینه برابر نه ده یو چې سم زم نشته دی کنه که یو میاشت چېرته کار وکړو شروالی به هغلته هم پتنګ کي او شخصي دولتي ځای چې کنه هغلته زمونږ کار کېږي یو د درې میاشتې او چې شخصي ځای هلته بیا نه کېږي هلته زمونږ وسه نه رسېږي ډېرې پیسې کرایه ډېره غواړي
پاسته که حکومت ټول د یو ځای درکې او ټول یو ځای لګي
مړه حکومت چرته زمونږ سره غم خوري کاش چې داسې ځای پیدا شي کنه چې ټول په ټوګری کې ځای کې د سپلی بیسو کې مونږ نه خطا کې لازم خوشاله خو داسې ځای نشته نو
جلال آباد خاروال لاغه کاکړ وای پلان وخت کې د خار د انکشافي پلان تطبیق پیلېږي او یوازې کولالان نه بلکې نورو کسبکارو ته به هم پکې ځانګړي ځایونه په نخښي سره غاړه
د ټول لاغه ځایونه چالت د وسیدلو او د کارکونو ځنه د ټولې بندې کړې انکشافي پلان مو مرکز ته لیږل د چا خونه منځوري راشي
ننګرهار ولایت کولالان وای د افغانستان د خلکو اصلي لرغونی فنون او کسبونه باید وساتل شي او دولتي او مرستندوی ادارې باید د دوی په کار کې مرسته وکړي
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله حضرت نجدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي
کزه وایم چې زیم
کته وایي چې زیم
نه بته نه بزیم
کزه وایم چې ته
کته وایي چې ته
هم بزیم هم بته دا ازادي رادیو ده
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عمران اندر لیکي له طالبانو او حزب اسلامي نه غوښتنه کوم چې له خپل منځي جنگ نه لاس واخلي شوکت اندر بی لیکي طالبانو د اندرو په ولسوالۍ کې د چې مخالفینو ته زور نه رسی د بیګنا کلیوالو په زورولو شروع کړی ده اسماعیل صافی د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ سخلی کې سلام نه پس ارزداد چي کرزی سیب دی د اداري فساد مخاوني سي زکه چي دا د افغانستان لپاره د شرم خبره ده یو بل اوریدونکو محصل دی په کندهار کې امید ګل لیکي د کندهار په پوهنتون کې یو محصل خپل ژوند د اوبو د کموالي له امله له لاسه ورکړ او په حق ورسید او دولت یې هیڅ پوښتنه ونه کړه که دولت دوی غم ونه خوري د لړۍ به دوام ولري
او د موسی ولسوالۍ څخه اسحاق لیکي هفته مخکې غنم راغلي د ولسوال په شمول د نمائندگانو سل بوجۍ غنم خالی یوې حوزې نه ووهل او وایي دا زموږ حق دی. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا دی موږ ستاسو پیغام خپور کړو. دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
روانه خبرونه کې د کندهار د خلکو ستونزې او روچوي د میرویس په نامه باندې یو لوی روختون دی، خو ډیر زیات مریضان دي او امکانات پکې ډیر کم دي. د ځوان فکرونیس پروګرام هم لرو. د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به د ځوانانو نظرونه هم واوري. سات ګورم دونی مې بجې دي. نوریاس نوري سټډیو تراغه او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي د شیکاګو په کانفرنس کې بل 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د څرنګوالي په اړه خبري وشي. د ناتو د ملکي استازي ویان ډومینیک میدلینن وویل د شیکاګو د کانفرنس یو کلیدي موضوع به په افغانستان کې د ناتو د اوږدمهاله ماموریت پر ژمنو څرخي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي نن په غورماچ ولسوالۍ کې د ماینی وی چاودنې و کسان وژل او اته نورې ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ثبت چارې په چټکۍ سره روانې دي او تر اوسه څه کم یو لک کورنۍ راجستر شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي له پاکستان سره په دې اړه چې له خپلې خاورې افغانستان ته د ناتو ځواکونو اکمالاتي لارې بیرته پرانیزي جدي خبرې اترې کړي. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت ویان مارک سترو وویل نن هم په پام کې ده چې دا خبرې بیا پیل شي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په ویانا کې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړې. په دغو خبرو کې چنن او سبا دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه او د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر هیرمن نیکرس برخه لري. د ناتو عمومي منشوي په اروپا کې د دې سازمان د توغندۍ او د دفاعي سیستم د نصبولو د نوي پلان لومړني پراخ ازمیښتونه بشپړ شول. د بشری حقوقو فعالان وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونه او د یاغي وسلوالو ترمنځ په مرکزی ښار راستان کې په نښتو کې لک تر لګه د سوریه درویش عسکر وژل شوی او لسګونه نور ژوبل دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي د لری کولو لپاره ناتو د شو عملیاتو په بهیر کې د ملکي تلفاتو شمیر کم خوده. په یونان کې چې د سیاسي ګوندونو مشران دی وایي ائتلافي حکومت په جوړولو کې څو ځله ناکامه شوی. سیاسي بحران دوهمه اونۍ ته داخل شو.
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته لږ وخت پاتې دی. ډیر ځوانان به منتظر وي چې دغه پروګرام واوري. د شفیق مرید په اواز کې مې ځوانانو ته سندره هم خوښه کړې ده، خو تر هغې د مخه به د کندهار د خلکو حال واخلو چې سستونځ لري. د افغانستان د جنوب د ټولو ولایتونو اوسیدونکي چې د جګړې د قربانیانو په ګډون د ترافیکي پیښو او نورو ناروغانو درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته ورځي وایي چې دلته امکانات لږ خو د ناروغانو شمیر ډیر زیات دی. دغه روغتون چې یوازې د کندهار لپاره جوړ شوی 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر په اوسط ډول د ورځې د 300 څخه تر 500 پورې رسیدي. محمد صادق رښتینی په دې اړه مفصل راپور برابر کړی دی.
د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري څکم درې لسیز مخکې د شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال یوازې د کندهار لپاره جوړ شوی، خو اوس د چارواک په وینا په حوزوي روغتون بدل شوی او هر ورځ په اوسط ډول د 300 تر 500 پورې ناروغان لري چې د امکاناتو د کموالي له امله زیات وخت د ناروغانو په درملنه کې لستوند سره مخ کیږي. د جنوب د ټولو ولایتونو اوسیدونکو چې د جګړې د قربانیانو په ګډون د ترافیکي پیښو او سرطان ناروغان د درملنې لپاره میرویس روغتون تراولي وایي چې دلته امکانات لږ خو د ناروغانو شمیر زیاتی.
مریضان خو سره په زبیږي شي ډیر شي. مریضان باید یو یو په کوټه کې دا دوا څلور پنځه مریضان په یو کوټه کې پراته دي، نو خلک خو د خپل په زبتیا سره مجبور سي برای بوس پاکستان ته الته پر دې مصرفونه راسي و امونه پر تیریږي. کچیر الته ورمل سي بیا د امون تر دې ځای راسي نو بسالي مصرفونه پر کېږي، نو خلک مسکنان دي چې دلته دا غم کوي.
وایو چې زمر سره دغه کومک وسی چې وتا کنه جوړ سي شپخانی جوړ سي او ډاکټران لږ دي زموږ مریضانو ته وخت نه رسیږي ډاکټران لږ دي چې زموږ پر مریض باندې پښتنه تداوی وکړي
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې په خپل انکشافي بودیجه کې د کندهار لپاره د یو نوي 1500 بستریز روغتون د جوړېدو پروژه شامل کړي
یو بل شفاخانه ته نهایت ضرورت لري د شهر په شرقي برخه کې دا شفاخانه یوازې د کندهار لپاره ودا شفاخانه اما اوس د ټول زون لپاره د ټول زون د کندهار نفوس چې 15% سوی دی د زون نفوس هم دومره سره زیات سوی دی نو په هغې ته باید امید وي چې خپل په انکشافي پلانو کې یو بل مکمل روغتون د کندهار لپاره په پام کې ونیسي
د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي تر ټولو لویه ستونزه په میرویس روغتون کې د ځای او پرسونل کموالی دی د د په خبره د روغتون په هره څانګه کې د ناروغانو شمیر خورا زیات دی د نمونې په ډول وویل چې یو نوکریوال ډاکټر په یوه شپه د سلو ناروغو ماشومانو درملنه کوي
د میرویس روغتون کوچنی تشکیل چې باید وسی سي خصوصا د کوچنیانو په سرویس کې نهایت زیات مشکل است چې د شپې له طرفه سل تنه ناروغان د یو تن ډاکټر له لوري مراقبت کول مشکله خبره د روغتیایي مرکزونه لږ تعداد چې باید دي خصوصا د هغو درو مراکزو چې ورته تعمیر لور ولی په پروګرام کې شامل نه دي لکه د ملالۍ روغتیایي مرکز په نمنایا د فاطمه زهرا روغتیایي مرکز په لسمنایا او د بولدک ولسوالۍ د عبدالرزاق تکلی بشپړ روغتیایي مرکز
د چارواکو او خلکو د غوښتنې په باب د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې کندهار د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري ډاکټر سرایا دلیل وایي چې تیر کال په معروف ولسوالۍ کې د اسهال د ناروغۍ د رامنځته کېدو وروسته یو بشپړ روغتیایي مرکز جوړ کړ
ولایت کندهار از جمله ولایات است
دا وایي د کندهار ولایت یو له هغو مهمو ولایتونو څخه دی چې د روغتیا وزارت او د افغانستان د دولت لپاره خورا اهمیت لري کندهار هغه ولایت چې په تیرو څو لسیزو کې جنگ بدبختی او نورو مشکلاتو هر څه له منځه وړي د دغه ولایت ډیر خلک مهاجر سوي او د قدرونو په شمول یې ډیر څه د لاسه ورکړي
زیاده از هموطنان ما
د یادولو وړ ده چې دا مهال په کندهار کې د میرویس روغتون ترڅنګ و شخصي روغتونونه هم شته چې ډیر خلک یې د دوا د ناسم کیفیت او لوړ فیس څخه شکایت کوي
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1040
قدرمن اوردونکو دا ځل د ځوان فکر په خبرونه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو تړونونو د رول او اهمیت په اړه د خوست د څو تنو ځوانانو سره خبرې کوو په دې خبرونه کې د خوست شخصیت پانتون محصل وحید الله جنباز د غرغښت تلویزیون ځوان ژورنالیست طالب منګل او د غرغښت شاعر او لیکوال قادر الله لکنوال برخه لري لکنوال صاحب کتاست را شو ستاسو په نظر ولې افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي حال کې چې افغانستان په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ د مختلفو پرمختللو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی دی
د افغانستان لوړ پوړي چارواکي په دې کې مکلف دي چې باید په لومړي سر کې باید موږ لومړیتوب ورکړای وي ګاونډي هیوادونو ته چې دې سره موږ راشه درشه لرو اقتصادي راکړه ورکړه لرو همدغه ګاونډي هیوادونه دي چې موږ له دوی څخه هغه وسایل هغه تولیدات دلته وریدو چې کومه ته موږ اړتیا لرو او کومه چې دوی اړتیا لري هغه له موږ نه وړي نو زما په نظر باید د دولتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي د ګاونډي هیوادونو څخه لکه پاکستان چین همدارنګه ایران شو چې دا موږ سره په پوله پرته هیوادونه دي باید دوی لوړ پوړي چارواکي لاړ شي د هغوی سره د سیاسي د حل لارو د اقتصادي لمن د اقتصاد په نظر دوی سره باید وغږیږي دا په دې معنی چې دوی سره وغږیږي تر څو دغه ستراتیژیک تړونونه لکه څه ډول چې اروپایي هیوادونو له موږ سره لاسلیک کړل دوی هم په دې کې باید موږ سره مرسته وکړي ځکه چې دوی ته موږ زیاته اړتیا لرو زمونږ ګاونډي هیوادونه دي زمونږ سره په پوله پراته هیوادونه دي او همدارنګه دوی هم موږ ته اړتیا لري زما په نظر چې دا به د افغانستان لپاره ډیره ګټوره خبره وي خصوصا د ځوانانو لپاره ځوانان کچیر موږ او تاسو وګورو همدغه ځوانان دي چې نن سبا د پوهنتونونو څخه فارغیږي موږ ډیر پر ټکنالوژي باندې سمبال ځوانان لرو موږ کچری دغه ستراتیژیک تړونونه لسلیک شي نظما په نظر دغه ځوانان به په دې کې مثبت رول ادا کړي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي ځوانان به په دفترونو کې په دندو وګمارل شي ځوانان به تر ډیره بریده په دې وتونیږي چې آیا د ګاونډیو او د نړیوالو سره زمونږ اړیکې څه ډول پالل کیږي
جنبا صاحب د لکړمال صاحب په دې ټینګار کوي چې باید لکه د نورو هیوادونو په څیر افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان ایران ازبکستان تاجکستان ترکمنستان چین او روس سره هم باید ورته ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي په داسې حال کې چې افغانستان په وار وار سره او پاکستان ته د سولې لاس ور وخت کړي ورور هیواد ورته ویلې ده لکه څنګه چې ښکاری پاکستان دې ته نه دی چمتو شوی چې د افغانستان سره د تړونونو لاسلیک کړي چې دغه پر بنیاد باندې په افغانستان کې سوله امن تامین شي او د ځوانانو لپاره د کار او ځوانانو لپاره د اقتصادي فعالیتونو زمینه برابر شي ستاسو په نظر باندې آیا پاکستان یا ایران به دې ته چمتو شي چې د افغانستان سره هغه ډول ستراتیژیک تړونونه لکه د نورو هیوادونو سره چې لاسلیک کړي دي لاسلیک کړي
بهیر صاحب کوم غو تاسو ګورو اکثر وخت د افغانستان حکومت دا یعنی هڅه کړي د پاکستان او ایران سره په دوستانه فضا کې یعنی وخت تیر کی خو اکثر وخت چې د سولې خبرې راځي هم دا شن مسایل چې راځي نو پاکستان اکثر وخت نو غوړي د افغانستان سره یعنی خپل همکاري وکړي نو زموږ په ان زموږ دولت باید ډیره هڅه پدې کې وکړي چې دا سره ستراتیژیک تړون لسلیکي په د پاکستان لپاره هم دا ډیر ګټور دی ځکه زموږ سره په پوله پروت دی کدل ته په افغانستان کې امنیت مثلا خوي کېدای شي پاکستان کې خوي اوس کوم تاسو ګورو په افغانستان کې چې امنیت یعنی وځه خنه ده پاکستان کې مالته ورته وځه ده
منګل صاحب ستاسو نظر څه دی آیا د ایران او پاکستان هیوادونو به لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د ته چمتو شي چې د افغانستان سره ورته تړونونه لاسلیک کړي په داسې حال کې چې د افغانستان خلک همیشه وایي چې زموږ په کورنیو چارو کې دواړه ګاونډي هیوادونه مستقیم او غیر مستقیم ډول مداخله کوي
زما په نظر پاکستان یا زموږ بل ګاونډي هیواد له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ضرورت نه لري ولې ضرورت نه لري هغه په دې چې هغه ګټې چې په افغانستان کې د ستراتیژیک د تړون للارې ترلاسه کوي هغه ګټې دوی اوس بغیر د ستراتیژیک تړون للارې هم ترلاسه کړي او هر ورځ دغه ګټې ترلاسه کوي نو هغه په لحاظ باندې یوازې دغه ستراتیژیک تړون له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان لپاره مهم دی نه د ګاونډي هیوادونو لپاره ګاونډي هیوادونه که اوس وګورو که د تجارت په برخه کې ده که د اقتصاد که د امنیت په برخه کې ده هغه همیشه د ګټو لپاره خپل فعالیتونه کوي اوس دلته په دې ورستیو کې مونږ ګورو چې د سیمې استخبارات یا ګوندی هیوادونه په افغانستان کې ستره لسوهنه کوي او هغه ترڅنګ مونږ د نورو نړیوالو نورو هیوادونو سره هم ستراتیژیک تړونونه لسلیک کړي او دوی هغه ستراتیژیک تړونونه هم نه پرېږدي چې دوی مونږ ورسره لسلیک کړو نو په دغه ځای کې دوی په خپل هم نه غواړي چې ستراتیژیک تړون له افغانستان سره لسلیک کړي په دې چې دوی د افغانستان نه د دې ستراتیژیک تړون له لارې هیڅ ګټه نشي ترلاسه کولی ولې هغه ګټې چې دوی اوس مهال ترلاسه کوي هغه بغیر د ستراتیژیک تړون هم دوی کولی شي چې د افغانستان ټولې ګټې لکه روان چې دی همدغسې ترلاسه کړي نو په دغه ځای کې یوازې ګاونډي هیوادونه هم نه دي ملامت باید افغان دولت باید په دې فشار راوړي د نړیوالې ټولنې له لارې او ګاونډي هیوادونه دې ته مجبور کړي چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لسلیک کړي که چیرې ګاونډي هیوادونه مجبور نشي نو هیڅکله به هم دوی د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لسلیک نه کړي ولې چې دوی هغه ګټې چې په دې ستراتیژیک تړون کې لري هغه له مخکې نه ترلاسه کړي دي او دوی د ستراتیژیک تړون ته هیڅ ضرورت نه لري
لکنور صاحب تاسو ته راځو افغانستان له هندوستان سره له ایټالیا سره له فرانسې سره له انګلستان سره او بلاخره له امریکا سره ستراتیژیک تړونونه لسلیک کړي دي او کېدای شي په راتلونکي کې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لسلیک کړي ستاسو په نظر باندې د هغه هیوادونو سره چې افغانستان ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي تاسو څه فکر کوئ چې چیرته په افغانستان باندې ستونزې او مشکلات راځي دغه هیوادونو باندې دومره لرې فاصلونه وکولی شي چې د افغانستان مرستې ته راورسیږي
زما په شخصي نظر باندې که چیرې موږ تاسو وګورو دغه تړون نه یوازې د دوو کسان یا د یو کس سره لاسلیک شوی دی بلکې دغه تړون باندې ټوله نړۍ خبره ده چې د افغانستان سره دغه هیوادونو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. نو زما په نظر سره دغه هیوادونه اقلا که ډیر نوي تر لسو کلو پورې شاید دغه لکه امریکا متحده ایالاتو چې تر 2000 کال پورې دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو نو اتمن به دغه کار دی تر پایه دغسې پر مخ وړي. که چیرې دغه ستراتیژیک تړون کې دوی پاتې راغلل نو دوی ته د ټولې دنیا به دوی ته مخ واوړي چې تاسو خو ورسره لاسلیک ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی و ولې تاسو ورسره همکاري نه کوئ. نو دغه همکاري باید مونږ سره تر پایه هم وساتي ځکه چې مونږ ورته ضرورت لرو، افغانان ورته ضرورت لري. دا نه یوازې د لسو کلونو لپاره مونږ بلکې ورته تر 2050 کال پورې هم ضرورت لرو ځکه که چیرې نړیواله ټولنه دغه هیوادونه له افغانستان سره همکاري ونه کړي، مرسته ونه کړي، زما په فکر سره چې افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولای ځکه چې همدغه افغانان دي چې اوس ډېر هیله من شوي دي، په زړونو کې هیلې څرګندې شوي دي چې دغه هیوادونه چې مونږ سره دا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړل د دوی سترګې روښانه شوې چې مونږ نړۍ وپېژندو، مونږ سره نړۍ مونږ ته نړۍ لاس راکړو. ځکه که چیرې مونږ او تاسو راشو ګاونډي هیوادونو ته، بهیر صاحب، ګاونډي هیوادونه دي چې په تېرو دېرشو کلونو کې چې افغانستان جګړو ځپلی دی، په دې وخت کې ولې دوی مونږ سره همکاري نه کوله، ولې مونږ سره ستراتیژیک تړونونه نه امضا کول؟ همدغه ګاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوله، افغانستان یې نه غوښتو چې دی جوړ شي. اوس هم په دغه تړونونو باندې دوی ډېر زیات خفګان څرګند کړی دی او دوی اوس هم حاضر نه دي چې دغه ستراتیژیک تړونونه باید په راتلونکي کې هم امضا شي. چې یو ښه مثال د ایران په افغانستان کې، د ایران سفیر و ابوالفضل چې د نه غوښتل چې دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک شي، چې داسې بعضې ګنګوسې هم خپرې شوې چې دغې لاسلیک کولو سره به ایران ډېر سخت فشار په افغانستان باندې راوړي. هغه 3 میلیونه که 4.5 میلیونه افغانان چې په ایران کې اوسېږي هغوی به دوی خارج کړي د خپلې خاورې نه. نو دغه مونږ او تاسو په خپلو سترګو باندې ګورو شاید حال یو چې ګاونډي هیوادونه نه غواړي او دغه کوم هیوادونه چې مونږ سره دا ستراتیژیک تړون امضا کړی دی دا باید مونږ سره تر پایه همدغسې مثبت پاتې شي. دا باید مونږ پرېږ نه دي ځکه چې
جان باسب که تاسو نه پوښتو، افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، تاسو څومره ډاډه یاست چې هغه هیوادونه چې د افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي هغه ډېر پرمختللي او قوي هیوادونه دي په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې؟ آیا دغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه کړي دي رښتیا هم دا دوی به پخپلو تړونونو باندې تر اخره پورې ودرېږي، پخپلو ژمنو باندې؟ دا خو یوه مسله. او دویم دا چې که چیرته دغه تړونونه صادقانه پلي هم شي د ځوانانو لپاره به یې ګټه څه وي؟
مخکې هم په تېر پړاوونو کې افغانستان د ځینو هیوادونو سره مثلا امریکا ته ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي وو، خو هغه هیوادونه په خپل تړون باندې تر اوسه ولاړ دي او تر اوسه ولاړ وو. نو زموږ هیله همدغه ده چې د کوم تړونونه اوس نوي لاسلیک کیږي نو په همغه باندې دا هیوادونه ودرېږي. او بله ګټه یې د ځوانانو دپاره، بهیر صاحب، دغه ده چې اوس که موږ تاسو وګورو ځوانانو لپاره ښه چاپېریال نه وي، مثلا اقتصادي مشکلات وي، سیاسي مشکلات وي، امنیتي مشکلات وي، نو ځوانان نه شي کولای چې خپل زده کړې په سمه توګه پر مخ یوسي. نو ځوانانو ته زما په فکر که مثلا موږ د کوم هیواد سره ښې اړیکې ولرو نو هغوی زموږ ځوانان جذبوي د پوهنتون محصلین. نو زموږ ځوانان کولای شي چې هغلته خپلې زده کړې په پرمختللي ډول پر مخ یوسي.
مګر صاحب که تاسو ته راشو، ولې ایران او پاکستان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون څخه دا ویر لري؟ په دې وروستیو وختونو کې ایران سفیر څرګندونې کړي دي ورته اندېښنه پاکستان لري او ځینې نورو ګاونډي هیوادونه کېدای شي ورته اندېښنې ولري. ولې د امریکا سره د دغه تړون په لاسلیک کولو سره یا د نورو نړۍ د نورو هیوادونو په سره د ستراتیژیکو تړونونو په لاسلیک کولو سره ولې دغه ګاونډي هیوادونو ته ولې اندېښنې پیدا شوې دي؟ علت په څه کې دی؟
اول خو امریکا او دغو ملګرو افغانستان ته دومره وسلې، دومره ټنکونه، دومره عسکر راوستل چې هلته په امریکا کې دومره پاتې نه شول لکه څومره چې په افغانستان ته راوستل. نو د هغې د وجې ګاونډي هیوادونه اندېښمن شوي دي چې دغه سینه که چېرته په دغه ستراتیژیک تړون کې چې دوی ته تر اوسه پورې هغه د پریکړه لیک توري امته نه دی روښانه شوی چې دوی په دې ستراتیژیک تړون کې کومې مادې دي او څنګه دي، نو هغې د وجې ویره لري دغه سینه چې افغانستان د امریکا لپاره په افغانستان کې اوږدمهالې اډې ورکړي. نو د هغې د لارې لکه اوس د ایران او امریکا اړیکې سره خرابې دي، هغې تر څنګ لکه په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. نو دوی داسې ونوایي چې افغانستان د وی اډې په توګه زمونږ د خاوري پر خلاف ونه کاروي، نو دا غي د وجې ډاریږي.
څنګه صاحب، افغانستان جمهور رئیس او دغه امنیتی سلاکار په وار وار سره د رسنۍ د لارې ویل دي چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون به د هیڅ ګاونډي هیواد په زیان نه وي. نو بیا ولې ګاونډي هیوادونه دا ویره لري؟
خو په دې ستراتیژیک تړون کې یو دوه شیان نه دي واضح شوي چې هغه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یا د امریکا ماموریت دی چې څومره به غځېږي. هغې تر څنګ په افغانستان کې د اوږدمهالو اډو په اړه په دې ستراتیژیک تړون کې هیڅ نه دي ویل شوي. نو هغې د وجې دوی له سره اوسه په افغان دولت یا په نړیوالو ټولنو باندې فشار راوړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې اډې ورنه کړي. نو د هغې د وجې دوی ویره لري چې تر راتلونکي په راتلونکي کې د ستراتیژیک تړونونه نور به هم لسلی کېږي، امریکا سره نور هیوادونو سره به لسلی کېږي. لکه دا یو ډول لړۍ ده چې روانه شوه او افغان دولت هم دې شي ته زیاته توجه ورکړې ده. نو هغې د ویرې دوی ویره لري چې هسې نه چې افغانستان له دې پرمختللو هیوادونو سره ستراتیژیک تړون لسلی کړي. او بله خاصه خبره دغه ده چې ګوندي هیوادونه د افغانستان څخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. نو هغې ګټې په خاطر باندې که دوی افغانستان له نړیوالو ټولنې سره ستراتیژیک تړون لسلی کړي نو دوی ګټه په ټپه درېږي. نو هغه دی چې د دوی هیواد له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو یوه ویره د دوی غټه ویره همدغه ده. او بل تر څنګ په افغانستان کې چې جنگ جوړ کړی دوی د همدې لپاره جوړ کړی دی چې دوی خپله ګټه وکړي. نو که دوی دغسې ونه کړي چې ستراتیژیک تړون لسلی کړي یا که دغو شیانو ته یې وخت ورکولی یا افغان دولت سره دوی ملګري وای یا بل چا سره ملګري وای یا نړیوالو ټولنې سره پیوز وای نو اوس به وخت افغانستان جوړ شوی و. همدا ستونزه چې ده همدغه ده چې دوی په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي.
د ځینو بهرنیو هیوادونو ځینې سیاسي کړۍ غواړي د افغانستان پر ولسي جرګه او مشرانو جرګه باندې یو لړ فشارونه راوړي تر څو د دغه ستراتیژیک تړون د تصویبولو څخه ډډه وکړي. ستاسو نظر په دې حق لسه دی پارلمان ته څه کول پکار دي تر څو د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي نه د ګاونډیو هیوادونو نظریې او د هغوی پالیسۍ؟
کچېرې موږ او تاسو وګورو افغانستان تر دې مهاله پورې نه یوازې مونږ خپلواک نشو ورته ویلی، خپلواک د خپلواک په دې نشو ورته ویلی چې زمونږ د پارلمان د ملي شورا نه نیولې ان تر ولایاتو تر ولسوالیو پورې زمونږ په هیواد کې پردي لسونه شتون لري چې په دې کې اکثره هیوادونه دي چې په دې کې لاسوهنه کوي، په هر ډول کړۍ موجود دي. نو په دې دغه د ازادۍ راډیو له لارې زما غږ چې څوک اوري هغه که وکیلان دي که لوړ پوړي چارواکي دي که محصلین دي که زده کوونکي دي، هر وګړی زما غاګه اوري زمونږ د ارزو د زمونږ د خواسته دوی ته تر څو په دغه ستراتیژیک تړون کې هغه مسایل چې په هغه کې دایمي اړې دي هیڅکله افغانان نه غواړي چې افغانستان کې پاتې شي، او بل هغه مسایل دي چې په ګاونډي هیوادونو هم د دینه ویره لري چې په مونږ باندې بریدونه ترسره نه کړي، دغه مسایل دي چې دا باید پکې روښانه شي. او نور په دې کې زمونږ ملي شورا زمونږ استازي زمونږ هغه ولسونه په دې کې باید لسوهنه ونه کړي او دغه ستراتیژیک تړون باندې دوی باید کلک ودرېږي. او دا باید زمونږ د جمهور رئیس کرزی سره باید دا ومني چې دا ستراتیژیک تړونونه باید لاسلیک کم شي او په راتلونکي کې نور تم اړتیا لرو.
جنبه صاحب پلان لته غراته وایست آیا د لکنواس صاحب له نظر سره موافق یست او که څنګه؟ دوهم دا چې څه کول افغانانو ته پکار دي تر څو د دغه ستراتیژیکو تړونونو څخه ګټه سمه ګټه پورته کړي او د هیواد پرمختګ په لور وخوځوي؟
لکنواس صاحب له خبرو سره موافق نه یم ځکه چې دا وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد نه دی په اوس وخت کې. زما په اند افغانستان یو خپلواک هیواد دی اوس چې دغه دیش کاله جنگ زپلای دی او د خارجي هیوادونو مرستو ته د اړتیا لري. نو دغه ته موږ یعنی خپلواک هیواد ویلی شو. او بل به ستاسو پوښتنه تر شومه چې څه ګټه لري یعنی ستراتیژیک تړون دی او هیواد لپاره که موږ تاسو وګورو بهیر صاحب زموږ هیواد چې دی اوس له اقتصادي پلوه او امنیتي پلوه ډېر ضعیف دی ځکه چې دیرش کاله وړاندې په دې هیواد کې جنګ و تر اوسه پورې. نو زموږ حکومت تر اوسه یعنی نه و معلوم اوس نه وای په پښو ودرېده. نو دا ډېره ګټه لري د اقتصادي امنیتي پلوه چې زموږ هیواد سره بهرني هیوادونه یعنی راځي دلته کومک کوي او دا خصوصا د ځوانانو لپاره د دوی د تعلیم د سطحې په لوړولو کې ډېره ګټه لري.
ډېره مننه. ورسته پښتنه منګل صاحب تاسو نه کوم ولسمشر ښاغلی حمید کرزي په خپل وینا کې وویل که چېرته نړیوال ځواکونه د بېګنا افغانانو وژنو ته همداسې دوام ورکړي نو کېدای شي چې زموږ په ستراتیژیک تړون باندې هم دغه عمل سیوره واچوي. ستاسو په نظر باندې که چېرته دغه ستراتیژیک تړونونه په عمل کې پلي نه شي لکه څه ډول چې په محتوا کې شرایط وضع شوي دي فکر نه کوئ چې د ګټې په ځای به زیان وي افغانانو ته؟
هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې راغلي باید دواړه هیوادونه ودونه پلی کړی ک پلی نکړی نو پخپل پسیمه کې او د نور ودون لپاره هم په ځان کې دي. اوس د ولسمشر کرزی لدی هم څو سواره د ویل دي چې ان دا خبره هم کړی چې مونږ بدن ټوزو کونو سره بیا جنگ وکړو کله ک دوی په زمونږ د شپې عملیات وکړل. خو مخکې لدی چې امریکا د ستراتیژیک تړون لپاره راځي کې دا لغه مخکې ولسمشر او د افغانستان دولت او چارواکو د دوی سره دا خبره وکړه چې د شپې عملیات او د بګرام زندان به افغان ځوکونو ته سپاري. اوس هم په ځینو ځایونو کې افغان ځوکونه عملیات کوي، خو بیا هم د ستراتیژیک تړون وروسته چې لاسلیک شوی دی په ځینې ناټو یو نیم ځای کې بمباري کوي چې هغلته کسان پکې وژل کیږي. نو دا هغه شیان دي چې هم په ستراتیژیک تړون هم د افغانانو پر باور باندې بد اغیزه کولی شي. نو که دغسې یو ستراتیژیک تړون نه بیا د افغانانو لپاره او نه هم د افغان دولت لپاره او نه د امریکې لپاره په ګټه دی، بلکې دغه په تاوان دی او د سیمې خلک به د نورو هیوادونو سره د ستراتیژیک تړونونو لپاره زړه ښه نه کړي.
ترسو چې متحده ایالات یعنی امریکایي ځواکونه نړیواله ټولنه ترسو چې دغه عملیات د شپې عملیات په افغانستان کې ونه دروي، تر هغو په افغانستان کې جنگ پای ته ونه رسیږي. ځکه چې په کوم کور باندې، په کوم ولسوالۍ، په کوم کلي باندې چپه وهل کیږي، په هغې کې بېګنا کسان له منځه ځي. ترسو چې دواړه هیوادونه په دې باندې ونه درېږي، زما په نظر چې دې نه به توان زیات وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول عکس العمل نه غواړي چې په ملکیانو ترسره شي. زمونږ وړاندیز دا دی چې امریکایي قواوې نړیواله ټولنه باید د افغانانو سره هغسې چلند وکړي څه ډول چې زمونږ جمهور رئیس زمونږ دولتي چارواکي ترې غوښتنه کوي، زمونږ ولس ترې غوښتنه کوي.
د غرغښت تلویزیون ژورنالیست طالب منګل صاحب، د قدیر لکلمال صاحب او محترم جنباز صاحب، ستاسو د درې واړو څخه مننه کوم چې راغله زمونږ سره مو د ځوان فکر په خپرونه کې برخه واخیسته او خپل نظریات مو وړاندې کړل.
بلال خدا اعلان دملال یا قربانا زمانه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کل شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسل دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمانی نے زمانا خستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت لو برکاتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا بھی ساد پوہ ترجمانا زمامین زما جانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا زمامین زما جانا خائستہ افغانستانا زمامین زما جانا خائستہ